درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن د پنجشنبې ورځ او د پنجشنبې په ورځ د دوو بجو په خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به احمد شیبر راشي او د ازادۍ په څپو کې نننی پروګرام به درته وړاندې کړي. نن د ازادۍ په څپو کې بحث پر دې راڅرخي چې په 2020 کال کې چې یوازې دوه ورځې پاتې دي یا یوه ورځې پاتې ده، په افغانستان کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، څه بدل شول، د عامو خلکو لپاره یې له ځان سره څه راوړل. خو تر هغې مخکې سه اجمل درته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ عراقیتي برید شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې میری دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. د افغان ټبرې امریکایي ویلي ویاړي چې ورته د افغانستان د ښځو، نجونو او خلکو د ملاتړ فرصت برابر شوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفانی فوستر به له اغلې امیری سره د دې وزارت د افغانانو د ځای پر ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د دې پریکړې هرکلی کړی، وایي چې د اغلې امیری له تجربو او تخصص په ګټه واخلي. په پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ عراقیتي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنجشیر د دویمې حصې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویلي چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې ځایي طالب چارواکي دوی. لبلې خوا یو شمیر ځایي اوسیدونکو د پنجشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړې. یو ځایي اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه تېره ورځ شوې، مرګ ژوبله یې نه ده اړولې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. پنجشیر کې طالب چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبر اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایډن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې. دا په دې دسمبر میاشت کې دویم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پایل کې وه، ولسمشر بایډن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي به د پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو لوري رد شوی. په دې غوښتنو کې وده وه چې ناټو د هغه هیوادونو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وه، لکه اوکراین، ګرجستان. دا غوښتنه هم مسکو کړې ده چې د ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. او له روسیې څخه د جرمنی ته د غزیدلی نارت سټریم دوه لانجمنې نلیکې عملیاتي کمپنۍ وایي د دې نلیکې نوې برخه یې له ګازو ډکه کړې او هغه د ګازو لیک ته چمتو ده. سویس میشتې د نارت سټریم دوه ایجی عملیاتي کمپنۍ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د نارت سټریم نلیکې د دوهمې برخې ته د ګازو د داخلولو پروسه بشپړه شوې او پکې کافي فشار رامنځته شوی چې پر اساس یې په راتلونکي کې د ګازو د لیک بهیر پیل شي. د بالتیک د سرمندرګي په تل کې دغه دوه خوا په خوا تیره شوې د ګازو نلیکه په کال کې د 55 میلیارد مقابه ګازو د لیک وړتیا لري. د دې نلیک کې نوې برخه له کلونو جنجال وروسته په تیر سپتمبر میاشت کې بشپړه شوه، خو د جرمني د اړوندې ادارې لخوا تر اوسه نه ده تایید شوې. دې ادارې ویلي چې د دغې نلیک د تایید پروسه به د راتلونکي 2022 کال تر دوهمې نیمایي پورې دوام وکړي. دا خبرونه
آزادی په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن د 2023 میلادي کال د وروستۍ میاشتې 13 ده. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړل او څه یې ترلاسه کړل؟ پر دې موضوع دلته له میلمنو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې. له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت و کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بېلابېلو هیوادو استازیو کتل، کله به د روسیې له استازي سره ناست ول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15 د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15 د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه، بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو 4.5 میاشتو کې 14 او بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیات شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 1.5 میلیون افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو او د قانونو خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي. بل لور ته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 1,000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. له ډیپلوماتیک اړخه افغانستان د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تیر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي، دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. هڅه کوو چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه شي. تر اوسه پورې اغلی شینکی کډو خیل په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، او د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر. دوی ته شرغ لاس تویم. نور میلمانه هم چې کله په خبرونه کې را سره یو ځای شول، تاسو به معرفي کړم. اغلی کډو خیل، لومړی تاسو ته راشم. په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړی دی او څه یې له لاسه ورکړي.
سلام نه شبال ست تاسو ته محترم میلمانه او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو سره. بد وایم چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کال و چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مفکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیرته از واکمن کدر پا افغانستان که چه معلوم دار طولاق تحولات چه راغل سعیده چه پا همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگه، اما دلت بسته نظام بدل شوالو. او په دې نظام کې وځي چې مثلا موږ تاسو هغه نیمګړتیا او حل شي بهتري خوتلای شو بر خلاف هغه چې موږ درلودغه مودل اصل ورکړه خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه طالبان په خپل دریس باندې محکم ولر دي او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاس ورکړه یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی کار تتلی نشي او په افغانستان کې د درې څلوېښت کاله چې کوم جنګونه تیر سو افغان میرمن اکثر داسې څنګه میرمنې یا نجونې لرو چې یا میړم نشته په کور کې ورورم نشته او پلارم نشته دی دوی په تګ راتګ باندې محدودیت ولګول شو او داسې اداره جوړه شوله چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه یې ایجاده وي چې دا د افغانستان د شاتګ زمینه برابروي همدارنګه د افغان میرمنې ټول حق حقوق واخیستل مهمه داری لغ بشول یا بی کریم آشته ورسه دلم نو دقیقه تحولو چه متاسفانه مونگه تاز طول شدی
مننه آقل بهیر که تاسو تراشم تاسو د یو اقتصادی چارو د کارپو په صفت لی اقتصادی پلوه تیر یو کال چرنگ ارسوی
سلامون او درانوه تاسو تا دمیز ملمانه تا او تاسو خو او ریدون کو تا تاسو سر بدوان چه تیر کال یا روان کال چه ورسته ورده ده دا ده افغانستان ده پار ده اقتصادی لحاظ ده یو خی کال نبه پتو دلائلو یو ده چه که ده اقتصادی لیده منگ ده موضوع تا و گرو تا افغانستان که یا پتولی دنیا که غط اقتصادی و انسرتیز پروژه چه تدویقی گی ده ده کار به جریان لری کلونه کلونه ترسو چه تا بهره برداری تا آماده که بیا وقت داغه سمر تاخله دا حق کارونه و ما هدف داده از خبر نه چی حق کارونه و چی پا تیر و کلو که شو مثلا نونسم نه تر شلم پوری و تر یوشتم کشوه باید تکمیل شوه و غطی غطی پروژه وی انسیتی دا پروژه باید آماده شوه و متاسفانه و نشو مختلف دلائل اساسی غطه مهم خبرم داده کله چی دا امریکه متحده ایالاتو ناصر طالبان و سلم دوی چی پمیزه مذاکره که رسال افغانستان یا مقدار زی والی پی اقتصادی ارخیه اگه افغانستان ده نور و مسائل و ترسنگ نور و حمایت و ترسنگ ده اقتصادی لحاظم ده نریوال طولنه تیره بیاد امریکا ده لیده ولویده یعنی آقا تعهدات یا آقا عملی کرنه چی باید تسره کرده و آقا کرنه و تیشوی سلوشوی ترحاق اندازه چی پده جنگ پده اگر که اقتصادی لحاظ هم همه مایتونه کم شد در وصلوال پاوز سره او په ملکی ادگر که هم آقا پروژه چه باید تدیر شد او پا آقا که دیر خلکو تا بختیه و دیر خلکو 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 رو تا مدی دوده بدا آقا پروژه و دلیل په جریان نوی شروع نوی کال که سیاسی بی ثباتی و مقدار پا افغانستان که مثلا ده بودجه پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې دا هغه مسایل چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شوه کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې یو وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې په څپه ودرېدلې یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه یو مقدار د بودیجه او خزینه د دولت هم رو رو به وخت په خالي کېدو شوه او وروسته چې بیا راشو د فشارده یې وایم چې راشو اګست میاشت کې د تعولات چې راغله نل ته ټول شیان ضرب د صفر شول هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شول اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ هم په یو انزوا کې دی او د یو بد رقابت سره مخامخ دی
مننه بهیر صاحب مننه ازادي پسپو کې پروګرام دی د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د ولس پخوانی ولسی جرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد تام بلنه ورکړی ده حقوق را سرشمنه کړی ده چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګیږي هڅه کوو چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګه کړو نو به خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
ازادي په څپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړل او څه یې ترلاسه کړل. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخته کړي دي، یعنې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا که ځنډی شي تاثیر به یې په افغانستان څه وي؟ یعنې ډېر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي او یا یو کال مثلا؟
زه فکر کوم چې موږ په ډېر یو بد حالت کې یو، څنګه چې تاسو په اخبار کې خبر ته کړه چې د دې خطر شته چې په همدې ژمي کې 3 میلیونه افغانان کافي خوراکي مواد نه لري، ان له لوږې څخه متاثر شي. دا یو بد خبر ده. موږ تصور وکړو چې څومره ماشومان له د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ همدارنګه پوهیږو چې حتی په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعاله نه دي، او شفخانې او شاید په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولري یا ادویه ولري یا تجهیزات ولري چې خدمات هرڅه کې. یعنی هر حال موږ ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونه کړی شو چې او یا فرانسه ونه کړی شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقرار کړي، خو موږ هم را افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونه باندې متکي ملک دی. د پام دې خطر افغانستان ته ډېره قیمته تمامېږي. متاسفانه طالبان سمالمیږي چې خپل نه غواړي، یعنی هر وار دوی داسې کلینیک وی داسې فرامین را باسي چې دنیا هم مجبوره ده، هغوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقونو سازمانونو ته، د ښځو نتورکونو ته هم جوابګوی ده، همداسې د رسنیو له فشار لاندې د هغوی نشي کولی داسې یو ملک وپېژني چې هلته هله آزاد د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې د ټولنې نه حسي کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوع سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سختریزی را منسته کیگی یا پیسلا مگسر تنبگی کهو نموغم را در منتقیمت تمامیگی ده که چه دنیا نشی کل پا غشر که چه بعد افغانستان سر کمکو کی. یه خواه اغا بشری مرستی دی چه اغا با او کی، اما افغانستان خواه اغا با دوامدار پاتی که دلی نشی. افغانستان تا پیسی پا کرده، کاروبار پا کرده، انکشاف پا کرده،
آغلی
اقتصاد چرخه پا حرکت روستاد پا کرده.
من آغلی کروخیل د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته هم شرح خلاص شوم. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه که چیرته په لنډ ول تاسو څخه واخل جواب ترلاسه کړم چې افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه ترلاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل ان تاسو ته اطمینان وایم، خو څه چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي، ځینې افغانان لاسته راوړنې ګڼي، او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت افغانستان سره وشول په 2021 کال کې، هغه غیر مترکبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یوه لویه بدبختي وه هم په اقتصادي لحاظ باندې. موږ په 2021 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړې، کمې چې تر 2024 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې وه. ځینې پروژې پیل شوې وې او ځینې د پیل په حال کې وې. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه وډو چې 40 کاله ورباندې سرمایه گذاري شوې وه د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې 40 کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو حده نړیوالو په کومک باندې، هغه سیستم فلج شو او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې د یو اویا کال نه تر 2001 کال پورې تیر شوي وو، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي وو تر یو حده پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه ډله افغانان د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاده کړه چې په افغانستان کې دننه واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري. امریکا فرضاً په د آسیا یو ډیر پرمختللې هیواد جنوبي کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زر عسکر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمني دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسکر لري. فکر نه کوي چې لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو را وروسته په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی؟
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د ځینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپله هم ځواب ووسی چې شاید دوی لپاره تعریف د ازادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په وګدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو او موږ په مکتب کې ملوستل او کله چې موږ لوستل موږ به یو نوع د افتخار او غرور احساس کوو په هماغه وخت کې. او زه باورمند یم کدا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله شل کاله پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. علتونه یې دا و کنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي. دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو چې دوی ونه کړه، تورستان هم همالته پیدا شول چې دوی څه ورته ونه ویل. برعکس زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ موږ په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ په دوباره تعهداتو باندې. د همغې ډلې سره کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو دغه وینه جوش خوړلی ده او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریا خان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو، په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دای د راپورونو په اساس هم سمه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتي وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید وایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو او د ټولې کلمې یا لغتونه سم معنا کړو. د امنیت مختلف معناګانې لري. امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې وایو چې اوس په د سړکو کې اخاذي نشته، دا صحیح ده، چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو. نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه په دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم بیا په همدې قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته په ځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی. یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیڅ بسترسازی متاسفانه شوی نه ده. روانی امنیت به خلکو سم تر اوسه تضمین شوی نه ده. تجار ته زمینه مساعده شوی نه ده. رقابتونه متاسفانه به اقتصادی لحاظ ګورې دا ټول ته امنیت پوښتنه وکړه. د رقابتي او ناسالم رقابت چې پخوا هم د منګو تاسو شرقي گاونډي او د یو تیر نور گاونډیان او د منطقي ودونه د سي په یو رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه په کنټرول شي او مدیریت شو، اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یوازې د یو هیواد لاس تولیدلای دی چې د خپل مواد یا غراوړي ول تخرسي یا کله چې د دې خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلاره مثل پلمو لاره تړکیږي دا کوم امنیت دی. تاسو فکر وکړئ هندستان هیواد د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرستې کړي دي، تر اوسه چې په څو واره تعهد وشو واده وشو چې موږ د دغه مرستو ته اجازه ورکو چې د افغانستان تراشي، تر اوسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تر اوسه پاتې دي، یعنی د امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې حداقل بشر دوستانه مرستې چې دي هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
مننه. آغلی کروخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې له نړیوالو سره به د افغانستان د اوسني حکومت روابط بهتره شي، بیرته به دغه مرستې چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوي دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتره شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاستئ چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتره کړي؟
امیدوارم چې دغه رابط بهتره شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې که طالبان واقعا په خپل دریځ کې بدلون راوړي د همدغه تعامل دپاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنې چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسیږي چې بهر سره مسخ خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپېژني، اما له هغه نه مخکې به دې ته لیواله اوسیږي چې څنګه افغان ولس په دوی باندې اعتماد پیدا کوي. کله چې ولس یې په رسمیت وپېژني، کله چې ولس یې په اسیا حکومت وپېژني، دا مهمتره دغه خود په خوده بهرنیان دې تاجره کېږي چې افغانستان سره دوباره خپلې پیسې هغه انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند راپیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډېر مهمه ده، څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې میرمنې نجونې دي له سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، دا خو نه شي کېدلی چې امریکا به دی په رسمیت پېژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوان وي. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې کار وکړي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او له نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د دریڅل کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو که هغه په دې وخت مجاهدونه هم چې هغوی جنګ زه و، اما سیاست نه و زه د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه و زه د افغانستان لپاره روسه له جنګ هیڅ شی پلان کړی نه و، د مغل لپاره موږ بدترین جنګونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې و، و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نه ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي، یو د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي، او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی له خپل تاثیر لاندې ساتلی دي. هغه نمایندګي چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرانس کې وکړ، ډېر زه فکر کوم چې طالبانو ته ته توهین وکړلو، یو غلط نمایندګي چې موږ له ادرس پاکستان کې وي
موږ مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شراغله سم مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ، وروسته به بیا د کال لاسته راوړنې او
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکوم سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې دا تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. که دا تمه کوو چې دا د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي، دا سمه نه ده. دا تمه ځکه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتانو ویل هغوی په شل کاله کې نه و توانېدي کار وکړي او موږ په څو میاشتو کې توان کوي برنامې او پلانونه شته په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا د امریکایانو سره د موافقې توافقنامې په لاسلیک کولو سره څرګنده شوه زموږ وړتیا امریکایانو ته تاسو پوښتنه کولی شئ او د هغو له نورو شریکانو سره موږ سره په مقابل کې وو همداراز په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او همداراز د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بېلابېل فکتورونه لري هغه فکتورونه چې له منځه ځي هغه دوام غواړي هغه وخت غواړي مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو د هغې استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي دلته سرمایه ګذاري ته ضرورت ته پلان ګذاري ته ضرورت ته موږ اوس په هغو باندې پوخت یو داسې اوس نه څوک له موږ نه آنن د ټولو اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپله شل کال نه وکړي دا انصاف نه ده بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکېل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدمي مسله بولم ټول خلک پوهېږي چې افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده
مجاهد صاحب دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو کې تل شریکوي مثلا ډیر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه اخلي مثلا د نجونو تعلیم یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې په هلمند کې په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي وایي چې کالم ځای کیږي او دغه یو ډېر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله په داسې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي زمینه نه امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50-50 تراویا فیصد حال ده په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده اوس هم
نه ډېر نه
مکتب ته ځي
نه تاسو ویل ډېر څلور دېرش ولایتونو کې په څو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته خلاص
په لوی ولایتونو کې په کندهار کې په هرات کې په بلخ کې د دې په امجوار ولایتونو کې مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده اوس هم ښوونځیو ته نجونې ځي په کابل کندهار او ننګرهار کې پاتې دي په هغو باندې کار روان ده او بل تاسو دې ته موږ ویل تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی او تعلیم په مخکې خنډ سو دا خنډ نه و د کورونایي مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو مشکلات سره مخ شو موږ باید وپوهېږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کېږي موږ ورته متحد یو د حل دپاره هڅې روانې دي
تاسو ښې موضوع ته اشاره وکړه د کورونا مسلې ته لیکن آیا سیاست همدا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو او نور مکتبونه نشته او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص
نه دا نه خیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل سو دغه اخلال هم راغی دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو
دپاره اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم دې له خاطره چې اورېدونکو ته ډېر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي په کابل کې ولې نه ځي طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي وي لکه په کابل کې
مهرباني
شیبر صاحب مننه تاسو خو ټول وخت په ازادي راځي چې هغه وظیفه لري غږېدلې چې ما ته وخت راکړي
مهرباني
اصل موضوع دا نه ده موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسه وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده درسونه شروع دي کوم چې کسې ډېر کار وکړ کابل سره دې کسان به پکې ډېر ولې تراکم ډېر ده د شاګردانو تعداد ډېر ده ترانسپورت ستونزې ډېرې دي همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو یا په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېره پر اقتصادي اړخ هم لري هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډېرېږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډېرېږي، تعداد ډېرېږي، طبیعي ده چې مصرف یې زیاتېږي. نو د دغه رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو، د راتلونکي کال دپاره د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو، کوټل ګامونه اخیستل کېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده، دا یو برخه د ستونزو ده.
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو خپل هم ګټه ده. یعنی یو کال به یو
کال لپاره موږ کوشش کوو دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې څیړو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې دې موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده. دواړه وزارتونه د معارف او د عالي تحصیلاتو وظیفه ورکړ شوې چې د ستونزې ته حل پیدا کړي او دا کار وکړي. اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې مشکل لرو، دلته ستونزمن شو، زه مې راغی رخصتیم پرې
نه په قندار او هلمند خو اوس تعلیم وخت دی. فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهاره په کندوز کې ډېرې جګړې شوي دي، لیکن هلته مکتب خلاص شي هلته بند.
دغه ستونزه هم شته. ولې ما وویل چې دا تر اجایه پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پوهنتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سورې غوړولې د لیلیو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورټ په برخه کې سورې غوړولې. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده. موږ دې تعهد کوو، تاسو باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب. د شینکي کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده. اغلی کړوخیل، په لنډ ولسن دې لپاره چې د مجاهد صاحب وخت کم دی، له تاسو به بیا د خبرونې په اخیره کې هم راشم. په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډه تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم. دوی باید ځینې مسئلې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایتو کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي، د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپله فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. کدې کورونا ستونزه وي، خو په ټولو ولایتو کې یو شان ته وي. که اقتصادي ستونزې ولې مشن جون د افغانستان د دقیق قیمت ورکړي، دا خو انصاف نه ده. دا تبعیض ده علني د نجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان باید په دې باندې پوه شي که تاسو وجل کوي باسواده که یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده. او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري ده، د زده کړې حتی انتخابي نه ده. زه فکر کوم چې که بار بار د یو دفاعي حالت حاصل غوره کړي، د افغان ولس زیانمن کېږي. او دا ضرور نه ده چې موږ د بهرنیانو د خوشحالۍ دپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید د خپلو ګټې وپېژني او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
مننه اغلی کړوخیل. مجاهد صاحب، په لنډو که تاسو په یو دوه درو کې دا ووایاست چې په تېر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
بله، ډېر شان لاسته شوي دي. د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا د تاریخي لحاظ او د معنوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده. او افغانستان دا څه ترلاسه کړي؟ یو دوم جګړه سي شل کاله، دا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله روانه. په دې ملک کې هر ورځ له موږ قرباني غوښته واخیسته، د هغو مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده. ډېره ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده دا افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې د یو ډېر لوی فساد سي نهادي نسوي واسن فساد ته چا فساد په سترګه نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده. په دې هیواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړی و، دغه په فساد مخه ونیول سو. دا په تاریخي لحاظ هم موږ ته، معنوي لحاظ هم، په هر لحاظ موږ ته مهمه وه، دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول سو، چې دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل. موږ به اوس مغصوبه مځکه بیرته ګرځوو، د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به دې بیرته د ملت په درد لګي، چورو غلا او خارجي هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې م لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کېږي، حل لارې روانې دي. انشاءالله موږ به په راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړې وي.
مننه مجاهد صاحب. اصولي صاحب، تاسو که په لنډو مخې تر دې چې مجاهد صاحب بېرته له خپرونې را نه لاړ شي، ځکه چې له دوی دورې پوښتنې هم شته، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
زه د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګیلم ټول شو په افغانستان کې، هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله. بې غصب مخه خدای دې وکړي چې فعلي دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لویه لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یوه خبره بله ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځه لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پې چلېدله. دغه یوه مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته، ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یوه قوي ماته و. رښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي، په دې باندې افتخار کوي. او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 20 میلیارد ډالره چې افغانستان سره وعده شوې وه، هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي، ځکه اوس په راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل، هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا 20 میلیارد ډالره تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د هغه لاسته راوړنو چې مجاهد صاحب وایي، موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب، په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 1 میلیارد ډالرو ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره رابط دومره ښه کې چې دا پیسې ترلاسه کړي؟ او کې لري څه پلان؟
اول خو دا باید ووایم چې اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل، او هغه اقتصادي منابع یو څه متضرر شوې، بانکونه ستونزې پیدا شوې، یو څه بندیزونه شول. او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې هم دا مرستې په عنوان کې سوي، خو زه فکر کوم چې ډېر د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفېدې خلک یې وزل، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده د هغه مصرف یې پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفېدې. که دا درېدلې هغه د یو شوم هدف لپاره وي، هغه باید نه وي. ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به انشاءالله موږ زمینه مساعدو. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي. لوی لوی پروژې شروع شي په افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړو سو او پر شروع سي د اقتصادي ستونزې تطبیق پورې حل کوو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرزند دي د ټاپي پروژه ده، کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. چاول باید د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي.
او هغه حسم روان دي، موږ نو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي. ان شاء الله د تم نږدې شي غن هیوادونه باندې قریب دا د اقرار کوي چې اسلامي مرد رسمیت ومني. او بل دا د دغه ټاپي پروژې په مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستی دي. د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې دی افغانستان، او د افغانستان معاوضه مو اوس نه غواړي. در از چین د مساینک پروژه کوم وزارت توافق ته ورسیږي، وسره یو پتلې امراضي دی خاطیاهن چین نه تر لوګره پورې، وسره وایي میدان هم جوړیږي، وسره د برق پروژه هم بامیان کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته بیره د سیاسي مسایل پورې وتړي. در از ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پورې تاجکستان ته وصل کړي، د دې مصرف ایران ورکی راجمنه کړی ده، سیاسي مسایل نه دي پورې تړلې. د ازبکستان یو پتلې روان ده د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي، ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسته د مغلغه عوایدونه، اوس وس د پاره دوی ټول د تکملي یعنی د پروژې سره موږ بحث وکړو د افغانانو مصرف نه غواړي صرف زمينه سازي او امنیت غواړي هغه دواړه ستا او نورم لوی پروژې ستا تر بحث لاندې دي د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې د معادنو په برخه کې د تیلو د سبب په برخه کې
لیکن بیا
هم د ترکانو سره د نور هیوادونو سره
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل به خي ضرورت دي ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسمه نه پیژندل
لته انکار نه شي کېدای
په دې برخه کې تاسو هیله من
یاست انکار نه شي کېدای ما ویل چې موږ تلاش روان ده
نه تلاش روان ده څومره هیله من چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت پرسمه پیژندل
زه فکر کوم څومره برداشت اوس وضعیت نه لرو سمو تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري او یو څه بل مستدا اوس هم مخ سره ټول هیوادونو سره موږ تعلق لرو د همسایه هیوادونو د سیمې هیوادونو تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده یعنی زموږ بهرنیو چارو وزیر د معدنو وزیر د نور مختلفو ارګانونو وزیران د غوډه مسیالو وزیرانو سره په ناستو پاسته لري سفرونه کوي او موږ هیوادو ته د رسمیت موضوع کوي د دوی صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور دغه موږ تاسو سره کوو د اعلان په تاسو انتظار پاسوته سیاسي مسائل دنیا هم ستونزې لري ملګری ملتونو سازمان د شرایط بل لري او ځین نور هیوادونو فشار یې مالی د دې ټول د جواب د پاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لګ میاست ورسره به دا کار وسی امیدوار اوسه ستونزې حل شي
په همدی برخه کې به زه له تاسو سره د پوزي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبري شریکی کړم چې تاسو یې ازادي رادو تکړی دي د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت نړیوال پر رسمیت پیژنه بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي
فکر نکوم طالبانو تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلې چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه ده خودلې چې دوی بدل شوي دي نو تر څو چې دوی بدل نشي ګمان نه کوم چې وي پېږي دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق ځای کې دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي د دې لپاره چې دا کارونه کې دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کیږي نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چاغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کی او فقط انقلابي شکل سره دی ایدیالي په اساس فعالیت کوي بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي افغانستان کې ثبات نه راځي سیمه کې ثبات نه راځي
مجاهد صاحب تاسو له دې خبرو په اړه څه
وایئ دا خبره ډیره دقیق نه دی اول خداسه دلته ثبات نه په افغانستان کې ګان جنگ روانو خو غو نظام خلکو بیا پر رسمت منلی وو د شل کال دلته څومره لوی مقابله و هغه وخت ولې منل چې ثبات ستم به ثباتي معرفي کې یو وای چې خلک ډاډمن نه دي دا یو موضوع دوه مدد سه هیوادونه د رسمیت پیژندل نور مسایلو کې چې د کوم شرایط وړاندې کوي دا ټول بهاني دي اصلي هدف د دوی مهم خپل ګټې دي دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري هدف لري چې دغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای شي بیلانس کې د سیمې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د فکر کوم دا موضوع ټول د سعودي عربستان کې ترشه زموږ غواړي سعودي عربستان کې نست ګڼو نور هیوادونو کې نست هلته ول دا مسرسنه موضوع مطرح نه ده بنا د خلک ګټي مهمه دي او سوال امریکا د خپل مخې لري اقتصادي یا منابع غواړي دلته قانون په استخراج کې وانډه ولري په نور به دا چې نور هیوادونه کې غوته د بیلانس ورکړي په مشروع توګه باندې دوی ګټي هغه تضمین په افغانستان کې زه فکر نه کوم دا مسله مهمه وي
مجاهد تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه
حق ورکړه کنه شعارونه
مجاهد تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% یې جنوي وي څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي
نه دا وګت زمانه سعودي پر رسمیت منرسه او د 2013 کال موضوع جلا ده د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي دا ستونزې ولاړې وي اعتراضونه مو ولې پر رسمیت منرسه وکړل ته ګټي خوندې وي د خلکو نو اوس په دې کم فکرونه کو اصلي موضوع د بهانې جوړې ده د بهانې سیستم په بل پیدا کوي ډېر مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نوې لحلار پیدا کول دا مهم دي
مجاهد صاحب جنې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړې فرضاً په فرانسې کې کلتوري ډلې او دا خلک دا بیا جنې نورې خوشتنې لري چې فرضاً په افغانستان کې حتی په دې روسیو کې د فرانسې به ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بنده شوې ده. دغه رقم وړې وړې خبرې څه رقم کېدی شي چې حل شي؟
اصلي موضوع دا ده چې دلته دغه میدان خالی سي او په اصطلاح باندې میدان شغالي سي، نور یو څوک غوښتنه کوي او څه وایي ترون ګرم سي، هر څوک یو ډوډۍ پکې پخول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کړی یو هیواد دوه هیوادونه حال سي، دا د باندې به خلک کوي ورته رسمیت مخه نسي نیول. بل دا سي د غوښتنو سلسله وګړه ده، ولې موږ دا غوښتنې خپل ملت د غوښتنو سره په مقیاس کې کتو؟ که چیرې زموږ ملت غوښتنې هغه غالب وي، هغه ډېرې وي، هغه له موږ نه کیږي، نو دا مهمه ده چې موږ ملت ته ځواب وایو. ځکه موږ د ملت په بازو باندې شل کاله مبارزه کړې، د ملت د لوړو اهدافو معتقداتو د هغو د باورونو دپاره موږ مبارزه کړې، هغوی سالم اسلامي واقعي حکومت دلته غواړي، باید دغه بڼه یې جوړ کړو. موږ خپل ملت ته ځان ډېر ځواب دی بول، له دې نهسته فرانسې ټولنې ته ځواب ووایي.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چنکی کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څه غوښتنې لري. بهیر صاحب، ستاسو څه پوښتنه ده له مجاهد صاحب څخه؟
مشخصا زه دا غواړم د سید شوس متحد خلک دوی کان، یعنی د خلکو پان متحد خلک په چارو کې دغه شی ګمرل شوی دي، نو د تر څنګه زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده. اغلی کړو خیل، تاسو څه پوښتنه لري؟
از غرم جیسه ترسه ما چه سفتی ده نوی ریگی سی جنگ ختم شد، زکس جنگم خو گی مخت با ولو سی جنگ ختم ده مهمه داده چه افغان ولس گیده و گیده دوری غواری. باید جدن هغستون زی باید حل شی، ده افغان ولس رضایت مهمه ده، نو دی خطر باید جدن دی لاس بکار سی، صرف دفاعه نه بلکه کارت ضرورت ده، او دسته کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو څه پوښتنه لري؟
زما پوښتنه هم نه، زه به هر څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني، هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره، تاسو د برنامې لارې افغانان یې چې واوري. په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي، خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه، که د ولایاتو ته ووځو، امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قمندان ده، په بل حوزه کې بل څوک ده، په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قمندان ملګری و هغه قدرت ته رسېدلی. دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دي راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم، په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي. حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده، هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي سوی ده، مرکز ورته وایي
وخت رالنډ. مجاهد صاحب، د دغو درو پوښتنو په باره کې لستن توضیح ورکړئ.
هو دا پوښتنې معقوله دي، دا ضرورت دی موږ د ټولنې، او دې دپاره خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه وي، زه د دفاع دپاره یم، ولې اجرایي برخې موږ لرو، زموږ نظام اخته دی چې دا ټول اجرا کړي. د تخصص سوال باید دا وکړو، زموږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تېرو وزارتونو معینان پرېښي دي. مثلا مخابرات وزارت زموږ تېر نظام معین په خپل ځای پاتې کار کوي، داسې د هوانوردۍ په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلک دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي، معذب کریم دي، په نورو برخو کې هم کار روان دی. بل 80% د تیر نظام کارکونکي ټول برحال ساتل، زما په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه ډېر موږ هغه ټول کسان ساتلي دي، او دا متخصصین هم دي، پاینل کې وړتیا هم لري، ښه کار هم په مخه ولي، صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجه یو، لا به متوجه کې اختراحات پر په نظر کې هم ده. دوه موضوع سي ستونزې، اقتصادي ستونزې د خلک ډوډۍ وړ ده، بېله شکه معقوله خبره ده. او د معاشات ورکوونکي زموږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سي پور باندې و، او تیر نظام لا نه ورکړي د اساتو دغه میاشتو، هغه مقتدی که نورم کوشش کوو. او د راتلونکو د پلان لپاره ما ویل چې دا لوی پروژې دلته شروع کېږي، بیکاري په خپله ټیټیږي، سطح ټیټیږي خلک ډوډۍ پیدا کولی شي. دلته راکړې ورکړې لار خلاصېږي. دا بندیزونه هم کړلی دي چې د اسمت موضوع مسره حل شي، اقتصادي موضوع انشاءالله حل کېږي. ولې بیا هم یو هېواد چې جنګ ځپلی په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه به اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریس په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنګ ځپلی هېواد بیا بادېږي تبان د وخت نیسي. پنځو کالو پورې به انشاءالله دا پروسه حل کېږي چې افغانستان به انشاءالله د رشد په حال کې وي. او بله موضوع دی اصولي صاحب، خبره چې ځینو جونو کې نظم نشته، یو خو د امر خبر دی، انشاءالله امر په ټولو ساحو کې من کوي. بل دا چې زه منم چې زموږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل شوي، یعنې دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده چې هم یونیفورم جلا سي، هم قوانین چې دلته مخکې موجود و د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه چې و. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم څه رابلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه او دا غوښتنې بیخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ لاس په کار یو انشاءالله.
مجاهد صاحب، پولانډو پروګرام په خلاصېدو دی، راتلونکی 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه اوس ډېر بدل وي او کنه تغییر به ډېر نه کړي؟
نو انشاءالله د 2022 کال دپاره که دا زمی تیر شي، زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي دلته زمی راشي ټول خلک بېکاره کېږي، که کار لري کار نه کوي، زراعت فلج کېږي، ټول جو کې واوره او یخ او دا پېږي. که پسرلی شي انشاءالله موږ د غټې پروژې د پسرلي پورې انشاءالله ولاړې دي، ځکه چې هلته کار نه کېږي. ټپي پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع راتلو څخه د کار یخ پرې راورځي، شیان نه عملي کېږي. نو زه فکر کوم چې راتلونکي اوړي به موږ د اقتصادي لحاظه مخ په ودې حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر حد پر راتلونکي کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی اندېښنې پیدا کړي، دا به راتلونکي کال کې امید څه سی حل ورته پیدا شي، او داسې نور موضوعات هم. نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري، ځکه هر کال به تېرو کې موږ د راتلونکي لپاره د ډېر شدید جنګ پیشبیني کوله. ولې اوس انشاءالله جنګ نشته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند اقلن باید جوړ کړي، هر افغان سره دغه سوچ فکر شته. نو دا که عمل ته راووځي، میدان ته راووځي، نو هر څوک خپل ژوند جوړیم، ټول افغانستان خپله د رشد په طرف باندې حرکت
کوي. ډېره مننه مجاهد صاحب. په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلي کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګ ونه وهي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفاً له طالبانو سره خبرې وکړي او راپورونه پرې ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي، او په همدې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي. له ښاغلي مجاهد له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب، اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
Yeah.